په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل میاشتې 28 د اپریل 10 د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې و نیز بحث خبرو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروري دی. ښاغلي ګوتریش پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ږغ کمرنګه سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ یې ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي ژر به د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایراني اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د احصایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له 6 کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلیږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلنه لور شامل ده. د اوکراین چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردی برکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دغو مطالبو او راپورونو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه یې د نس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د تخار ځینې اوسیدونکي وایي چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه سوې ورسره د دوی څاګانې هم وچې سوې دي. په بل لاپور کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د سختریزو وسلولو پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. د خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې نیز بحث پرېږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درا پورونو برخې ته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ او وی ویل چې اسلام نجونو ته تر پوهنتونه پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکې د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل له اسمت څاروان.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یو شمیر دینی عالمانو د دې پښتنې په وړاندې چې نجونې د تعلیم حق لري خبرګون وشوت. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبه په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دي هم ښځې وي خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دي ورته برابره کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لورې چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دې ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کول ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو حمامونو پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته که هم منشی ویدی
نجونو په ښوونځي کې د اول سن سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نو لري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وایي هغه نږدې درې څلوېښت ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې خو تر نن پورې یې په اړه معلومات نسته. د دوی په خبره سبحانی بېګناه دی او نه پوهېږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی دی.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړي کال د کپ په 14مه په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخباراتو ونیوه. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي نه پوهېږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړیو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي. ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی ال دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي ځکه د دکتورا او تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو لزده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو بې خبري خای موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمیر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولې چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین خبریال مرتضی بهبودی نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بند کې دي خو د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر نیونو شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلني راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خوځا او ځنې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
تر پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په هر لسو کورنیو کې نه یې د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنو یوازینې لار د ډبلیو ایف پی د مرستو دوام دی. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحقو کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خبرو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هرو لسو کورنیو کې دي نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. ډبلیو ایف پی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت ناوړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 3 میلیونه افغانانو ته مرسته ورکړې ده. خو له دې سره سره هر ورځ ازادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دوه تنو ازادي راډیو ته داسې ویلي:
ار یو ځان را ده وی لکن وادر کی و محترم راستنه ده کړي خیر ده خدای په کندي کې اجم زه متاجم زه په کار به کستم په پرم مری و په بعد اوراز ما
دا نوې 13 کومکا بسیار است مګم به مردوم فقیر اج نه مرسه کلان و پیسې داراست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو
په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په خبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتون ملت پاولو له مخالفت سره مخامخ شوه. هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. اسمت څاروان تفصیل لکوي.
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشوه. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیزه او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منصور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په خبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بیکوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به مقاومت وکړي. پښتین پر خپل ټویټر باندې همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټویټر باندې کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړه وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګرۍ بیرته راوستي دي. د همداراس ویلی چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګري د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله.
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګري د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده. دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده. دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي وو او هغه کې دهشتګردي نه ختمه کړې. البته پښتانه ډېر زورولي وو، وجل شوي وو، کورونه وران شوي وو، بې کوره شوي وو. نو هغه تجربه په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داور هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عذاب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې وه چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځای او کډوال او د پاکستانی طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول. په پاکستان کې په ورستي یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 1025 زیات پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال عاصم منیر او د پوزي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پریکړه شوې چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د تخار ولایت د مرکز تعلقان شهر د زینو سیمو یو شمیر ځایي اوسیدونکو وایي چې ترمزکه لاندې دوبو سات هچي تسوي او لکبلې د دوی نیمه جوړې څاګانی و چې سیوي دي. د دې ولایت اړوان چارواکي د خلکو ستونزې منی وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عمل کې دوه سره به د خلکو ستونزې واره سي. تفصيل په دې راپور کې.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله یې د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکي امان الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو څه وچه شوې ده، موږ د څښاک اوبو نه لرو. د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پاملرنه نه کوي. اوس مو څا کیندونکو ته 10,000 افغانۍ ورکړې چې یو څو متره نور څا وکیندي، ګوندې اوبه راووځي.
د تالقان ښار د سرای سنګ سیمې یو اوسیدونکی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي.
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده. د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو.
څلوېښت کلنه امین الله چې له 20 کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د پخوا په پرتله 6 کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. په ځینو سیمو کې تر 2 مترو او په ځینو سیمو کې تر 3 متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو وی منی وای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. د یادې ادارې امیر کریم الله حقی اربیک ازادۍ راډیو ته وویل
دلیل پوینختن سطح آب در ولایت تخار
د تالوکانو ښار په اتو ناحیو کې د ښاري اوبو رسونې 24 ساعته خدمتونه فعال دي. د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او د هوا تودوخې هغه لاملونه دي چې له امله یې د تالوکانو ښار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. زموږ څاګانې ژورې دي او فعالې دي.
د یاد ولایت د یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ژوند په روژه کې
سیرو لا جلال دی د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګراج د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډیر زیات خوشحالی وم. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده. څوک چې په څه شی په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانمه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تیرېدم، روان به مه، بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخیر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وایي دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي؟ ما هره غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته تا خو صحیح ده، هر څه وایي، خو جب کې مې څه شی نشته، څه وکړو؟ چې کار وي خو سړی هر څه کولی شي چې واخلي. همدارنګه دسترخوان رنګ هم بیخي خراب ده. پخوا به دسترخوان به رنګین وو، هر قسم میوې به وي، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتی کوله. اوس چا ته غږ هم نه شو کولی، ځکه چې بس دسترخوان رنګ نو بیرنګه دی. د حکومت نه مې هم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.
ځینې ځینی افغانان وایي چې پروژې کې د رمضانۍ فرهنګ تر پخوا کمرنګه سوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسي کولی چې پروژه کې د رمضانۍ په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا په د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې تاسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه از کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه از کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګی و دروازی ټکولی، پخوانی خلک ډیر ښه و، موږ ته به بیا یو څه راکول.
خوس یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضانی به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانۍ یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه نمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0% راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. دا کارکوونکي چې دي کور کې هم نشته، مناخه شل ډالرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچان موجی دی دی چرا سی دی چوک مشر که بالا کارتون دا اگه پلاس ور که اگه که پرتی بیا چود ور که یا چا تا که نو جوڑ بیا اگه تا نرسیجی داد آدم دی وخوری داد مجرد دی تلگور و مقاوماتو پسی ورسیجی. اسلام علیکم.
ونیا پدر آشه که خوشم رو رو بیکی گران سوی دی بس ماس که دا افغانستان خلق گرو جی تا گوری چرا جمع بارا کرسی و پدوا شان گران که دی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګورې چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روتیانو. نو
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. زما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلی یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایلاسي هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي چې احمد تکل به یې کوربه وي. خو اوس د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشری مرستو پر سوالو کې د ښځینه کارکونکو حضور ضروری دی. شغلی ګوتریش پرون یو شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشری چارو کې اوس د ښځو او نجونو ځخ کمرنګ سوي، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به د ټولو لپاره پیاوړي وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې وو، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکونکو کار منا کړ. یونما په جواب کې په افغانستان کې لخپل 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پوري کارونو ته لاړ نسی. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کابل به د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځنګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنچیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلرم اور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وی جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښیلی چې لیوې میاشت راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنۍ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت ایران وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 د کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یو سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکران کې د 50 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلنه لور شامل ده. د اوکران چارواکي وایي دغه کسان په تیرو دوه ورځو کې د اوکران په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکران د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردیک برکودین ویلی پرون وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکنیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانونه کې خبر شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی د پرسیډیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکات ریچاردز ویلی چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس درویش کلان مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برطانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برطانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیډیوم شبکې مشر د یکشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حل کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 15 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له خاغلی امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځي صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسأله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب. ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی، د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی، د دښته راغلی، یعنې ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یو ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هېوادو پوځونه وو، استخبارات یې وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې، بیا خصوصا د سیمې هېوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته اوسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور څه ورکړل او ورسه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدام وکړي، او دغه مسایل باید څېړنه وکړي. او دا وګدواله ته باید پری نه دی ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح دی او د نړۍ په سطح باندې دا منفی تاثیر لري او که چې ته مثبت برخورد وسو شي کېدای شي برخورد مثبت نیول شي خو د دیوال نیول څرنګوالی باید واضح کې او زر د خبره کې وضاحت باید ورکړي
مننه زازای صاحب سادات صاحب ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي او ترخه تجارب افغانان لري عام متل لروي مار چې چلی لپړی ویریږي په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي د ملا په جامه کې د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې په د ډاکټر په جامه کې د دې وجې نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله هغه هم د طالبانو اوله دوره وه هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه وه مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه خو بیا په یو دوو کې تصادفاً داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه او دا شیان ټول هغه کو بیا دا لړۍ هم لږه اوږده شوه بیا د خلک د هغه نه خارج کړه د افغانستان نه خارج کړه یو پکې انګریزی و ځینې د نور اروپایي ملکونو وو او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه افغانانو کې دوه قصې داسې وو چې بیخي لکه چې تریتم یې کړه سره او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي
زه داسې یو بل باور باندې مقه دا ده چې هر بهرنی طبیعت چې یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت پر اساس ځي د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسني واکدارانو یا طالبانو لخوا شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره چې زه پخپله هم یو میډیکل یم د اصلي موجودیت دا بیا بله ستونزه ده دا یو سند ده او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نور هم زیاتوي او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې او په خپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغو له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې
لږ تر لږه یو بل برتانوی وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو هلته راغلی وو د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و خو دی او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې وو د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بی غږ ځواګه خوشی شول فکر کوي سادات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی دا یعنی اوسنی هیواز نه دی دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسه تر نامه لاندې دوه کانټینر وسلې د یو ځنګل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې یعنی یو خیریه مؤسسه بیا هغه وسله بیا هغه دغه شی بیا څنګه خاموش
شو او به صدات سپ د دې راپورونو تایید په دې خبرونه کې ډیر مشکل کار دی ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس لمونږ سره په دې خبرونه کې نشته په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشی شي او کبه د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشی شي
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبره به خامخا په خوا کې دا ترخی تجربه موږ لرلې همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشي کړي، یعنی هغه ترخه تجربه بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنې د دغې نه باید تیر شي. او لکه دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا را وځي چې شکونه را پاره وي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې مونږ د یوې سوري نه څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېریږي، مونږ دا ترخي تجربې ډېرې تېرې کړي دي. نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پهغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشې شول، زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف یو راغلی دی سیاحت، بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که چی شي لري که نه، او بل دغه راتګ د خارجیانو بل هېواد ته هغه یو پروسیجر رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده، زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې دغه هېواد ته داخلیږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي او بیا هغه دا نیولی کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت ته ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیولې کېږي او بیرته خوشې کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر ښه تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزه چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، دغه مسؤلیت څومره ادا کړی ده او که نه یې ادا کړی؟
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو یې ویل شوي دي چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم واخیست، د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې و دې وسله درلوده، اما په غشي باندې نو ورسره مونږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول به له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پی خبرېږو؟
ډېر شیان بسلی وي. اوس مسلمون طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدې د پاکستان هېواد د ډاکټران په ډېرو ځایو کې مصروف دي، کار کوي، یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه، رسمن دلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پوهېږم، محدود تار ته توقع چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دا رقم پروژه، ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته وو، چا رابللی وو،
یعنی په دغه وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نشته؟ ټول شته دي، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره داسې تعامل کېږي، داسې عمل کېږي؟ یعنې دغه څو پېښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته، که نه دغه د سوال لاندې ده، د خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه، دویمه کېدای شي درېیمه پېښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل زموږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي، که نه چې هغه خبره د ورور مې چې راته وویلې چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي. حتی همغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول، چا وضاحت ورنه کړو، هېچا چا وضاحت ورنه کړو، فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او ډېر وضاحت ورنه کړلو. مینان ده هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي. بله خبره، زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي. دا یو چا باندې شک ده، بس روای چې هغه کې څو ته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه و، اور نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې، زندان په تېر کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
صادق صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه، د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی. د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي، یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي، دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې که چیرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کوم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراودې جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ماته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، له بلې خوانه هر هفته د څلوېښت میلیونه ډالر زی او د ده بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځې بیا خامخا.
د هغې په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار دا خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي، بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي.
که تاسو دا تیر هفته هم دا خبر اوریدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتیږي، ځینو ته یو څه کیږي او ځینو ته نه کیږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نه شته دي چې دا ځینې ډلې یا ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کیږي، دغه د کم ځینې راځي، د کم گاون نه راځي، دغه گاون چاته معلوم ده او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکای تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دوغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخت کې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا دغه نه چې دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري، او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلوېښت کاله نه افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې گاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لیکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان په حیث د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست، زه مهاجر شوی یم، د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پر خودو ته مجبور شوم. لکن دا لوب ترچا څوک دی او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د 2.2 میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده. دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، داعش دا بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي. یو ګورنر راځي.
مننه زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری د خیریه ټولنې کارکون کیدی او د بشری مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن بشي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډیر بیلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوې. نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي. د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو
او تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی ویني سي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده د 45 کلن جګړې تجربه راته خودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي، دوی خوشاله دي چې دا د بهرنیان راغلل کمرې راغلی راغلو نه پیږم، مطبوعاتو کړي راغللو نه پیږم، خیره بنسټونه راغلل نه څه ورته خوشحالي نه تفتیشي درست شته ده نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد ده 45 کالو کې هغه شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپل لو شخصي ګټو په خاطر قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن وي.
فقط یو ورستي پښتنه ډېر لاند ځواب له دوړو خاغلو غوړم. ځاځي صاحب تاسو په نظر لاند راته وایست د دې دریو کسانو نیول به د لویدیځو هیوادونو سره په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي؟
کاملاً دا چې ترڅو واضح نشي او مهمه ده چې د افغانستان خلک په خبر نشي، دا د افغانستان خلکو پر روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغیزه کوي چې د خلکو څوک څه پر راغلي وو بیا څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېر زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کی؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیری، دا به یو بل جفاوي. لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید د نړیوال روابط په اساس وي. هر هیواد کې چې له حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هر خوانه روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کوم اساس پالي؟ حکومت په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لکن په مجموع کې خپل فعالیتونه د فاره شرایط برابرول غواړي او تمام لري. د څه شي تمه ته نه لري؟ په رسمیت هم نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپل اول تر پښو لاندې کړي دي، په کوم اساس تالته زیدنه؟
ډېر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ رادیو د میلمنو سید زاکر شاه صدات او یوسف امین ځاځي څرګندونه اوریدې. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل شي د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي